په افغانستان کې سهار 8 بجې شوه د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. په پیل کې مهم خبرونه. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی وای 15 میلیون افغانان په مخدره موادو روغ دي چې 1 میلیون خزي او ماشومان دي. کاغلی حنیفی دا خبره پرونده آی آر سی یاد ژغورنې د نړیوالو کمیټې لمرستیال مدلن سدل سره په کتنه کې وکړه. د ویل ک نړیواله ټولنه افغان کروندګرو ته د معیشت بدیل ورکړي. طالبان حاضر دي چې د مخدره موادو مخه ونیسي. کویت وای د ملګرو ملتونو د ادارو او د نړیوال سلسله کمیټې له لارې به افغانستان ته 15 میلیون ډالر مرسته ورکړي. دا پریکړه د کویت صدر اعظم شیخ صباح الخالد الحماد الحماد السبا د کابینې په غونډه کې اعلان کړه او وی ویل چې دغه هیواد امیر په حکم د کویت حکومت 15 میلیون ډالر افغانستان او 2 میلیون ډالر اوکراین ته ځانګړي کړي دي. پاکستانی پولیسو په خیبر پختونخوا کې لزګون افغان کډوال نیولې. د ډیری اسماعیل خان چارواکو پرون وویل چې وڅل وختن افغان کډوال په ډیری اسماعیل خان جنوبي وزیرستان او ټانک په دې تور نیولې چې د سفر قانوني اسناد نه لرل. د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ظاهر سنوي ته ویل چې نیولې کسان د پېښور محبس ته لیږلي او وروسته به افغانستان ته واستول شي. د اوکرين چارواکي وای په محاصره شوی ساحلي خار ماریپول کې یو پوځي روختون د روسي په یو هوایي برید کې ویجاړ شوی او لکتر لګه ولستانه ټپيان شوی دی. د غبري د واشنگټن لندن او واتیکان په ګډون یو شمیر نړیوالو غندلې پر د روختون برید داسې محل کېږي چې د اوکرين له یو شمیر محاصره شوی خارونو د خلکو د وټل لپاره بشري دهلیزونه پرانستل شوی دی. په دغه خارونو کې د روسي ځواکونو د بریدونو لامل په لزګونو زره کسان د لمرنۍ خدماتو پرته په خپل کورونو کې بند پاتې دي. د امریکا مرستیال ولسمشر کاملا هاریس پر اوکراین د روسي د يرغل په اړه له پولندي چارواکو سره د خبرو لپاره پرون د پولند پلازمېنې وارسا ته ورسیده. نوموړې به په دغه دوه ورځني سفر کې رومانیا ته هم لاړ شي. د امریکا مرستیال ولسمشر داسې مهال پولند ته ځي چې د هیواد حکومت وړ مورزي او پلان پر ډاګه کړ چې پر اساس دا هیواد غواړي د روسي جټ الوتکه په جرمني کې د امریکایي وی پوزي اډې ته ولګدوي او تمه کوي چې دغه الوتکه اوکرایني پیلوټانو ته ورکړل شي چې د روسي ځواکونو د حملو په شندولو کې ترې کار واخلي. د دې پر ځای به متحده ایالات پولند ته امریکایي جټ الوتکه ورکړي. خو پینتاګون دغه پلان سم د سیرت کړه او هغه دینه منلو وړو باله. هغه جنگي الوتکه چې د امریکا او ناتو له هوایي اډو پورته کیږي او له روسي سره یو متنازع هوایي قلمرو ته داخليږي له اوکران ور اخوا د جګړې د پراخېدو خطر زیاتوي. ازادي رادیو اوري پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. افغانی ولسل کناډای مرسندوی ندیم نور د طالبانو په بن کې چلیریشتو ورځو تیرول ورسته خوش شو هدا نو وړي ورور وای.
وزارت داخله کې تقریبا چلر شو ورځې دی بندي و.
په افغانستان کې یو وار بیا په اولاد میندو د مړینو زیاتیدات اندېخنې زیاتې شوې. په دې اړه مو د نسایا ولادین او روغیو له یوې متخصص ډاکټر سره مرکه کړې.
د امنیت نه نیولې تر اقتصاد پورې تر کثرت د ولادتونو جغرافیوي مشکلات بې سوادي فقر دا شان ټول پکې رول لري.
د نورستان ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې باید روختون جوړ شي.
زمون هیله د دولت نه داده چې دغه یو روختون خو هدا خلاص لپاره جوړ کړي چې د نورستان غ مرکزی برخه خلک خو یو څه سہولت سره شي.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی په لومړي ځل له هیواد بهر ته په ناتلو کې د ستونزو یادونه کړې. د غرس د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونیزه خبرونه هم هیروي. د ښځو لپاره او اساسي بشري حقوقو پروګرامونه
تر دې شي به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
افغانی ول اصله کناډای مرسندوی ندیم نور د طالبانو په بن کې لڅلیدشتو ورځو تیرولو ورسته خوش شو. د ندیم ورور داستان نور ول چې خور بیل کوم جرم او ثبوت نیول شوی و.
زرم دې به دې خدای په راوې خپل وطن خلک نه مزربه دې په توسي نه مزربه دې توسې په درنجرو کې روان وای د ټوپک داري مان سچ موټر کې نوست وای خلکو ته ورنیواله موي یا داري کو پاره مو پیخې وي خدای ته وخت سبا ته ډار شوی یا بو مخته څو ګوله یا خپل زونه ولای.
اغلی نور چې په خواله رسانه یو کې په پټنګړي مشهور ده. دا خبرې د فبروري په 9 مخ کې تر دې چې بيدرک شي په کابل کې کړې وي. دا د یوې مرستندوی مؤسسې مسؤول ده چې د انتقادي پیغامونو د خپرولو ترڅنګ په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په برخه کې هم فعالیتونه کوي. د دې ورور داستان نور له څه باندې دریو اونیو وروسته د خپل خور د خوشی کېدو په اړه ازادۍ رادیو ته وویل.
تلر شوزی مخ کې ندیما نور چې د کینیډین سټیزن او د افغان سټیزن ده د خپل دفتر نه په کابل شهر نو کې یو دولس کاسه توپک دور دی جگہ کھڑی وا او وزارت داخلہ کے تقریبا چلر شورزی دی بندی وا ای دی سرا یو برٹش سٹیزن او پنجا نورا کارگران ہم نیولی شوی وو چپ دا پنجا کارگران ہم خلاص کلل خو ندیما او برٹش سٹیزن بدون دی کم جرم بدون کم ثبوت نیولی شوی وو چلر شورزی بعد تقریبا ندیما خلاص شولا.
د طالبانو حکومت تر اوسه د ندیمه نور د نیولو په اړه څه ندی ویلی، خو د طالبانو ویاندوی زبی الله مجاهد تیره میاشت ازادۍ رادیو ته د بدرکیو شویو کسانو په اړه ویلی وو، څوک چې په ټولنه کې د تشویش سبب کیږي ښه دی چې کنټرول شي.
ازادی
راڈیو دے ڈیموکراسی ملاتھڑے
په افغانستان کې په اولاد د میندو د مړینو شمیر یو وار بیا مخ په ډیریدو دی. یو شمیر روغتیایي متخصصان اندېښنه لري چې ښایي یو وار بیا د افغان میندو د مړینو شمیر د پخوانیو دولسو په شان لوړ شي. د روغتیایي خدماتو کمیدا او بېوزلي په اولاد د میندو د مړینو په زیاتېدو کې رول لري. نور بل اسمه څرونه وورو.
په افغانستان کې په اولاد د میندو د مړینو شمیر یو وار بیا مخ په زیاتېدو دی. د بیوزلۍ د ډېریدو، د بهرنیو مرستو او د روغتیایي خدماتو د کمیدو له کبله په اولاد د میندو د مړینو شمیر ډېر شوی دی. په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې له هر یو لک میندو 1600 د ماشوم په زیږون مړ کېدی. په تیرو 12 کې د روغتیایي خدماتو د ډېریدو په نتیجه کې دا شمیر په هر یو لک میندو کې 640 ته راټیټ شو. خو د تیر کال په اگست کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته له افغانستان سره نړیوالې مرستې کمې شوې او له بلې خوا د افغانانو بېوزلي په شدت زیاته شوه، چې په نتیجه کې په اولاد د میندو د مړینو شمیر هم په زیاتېدو دی. د راپورونو له مخې د 2020 د اگست له نیمایي راوروسته هغه خدمات چې د امیندوارو ښځو لپاره په پام کې نیول کېدل په 15% کم شوي دي. د روغتیایي چارو متخصصان وایي چې د بهرنیو مرستو د کمیدو ترڅنګ د کورونا او بخپرېدو او بېوزلۍ هم د میندو د مړینو له زیاتېدو سره لاس کړی دی. د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې مرستندویو هیوادونو په افغانستان کې پر روغتیایي خدماتو د کال تر 1 میلیارد ډالر زیاتې پیسې لګولې. د ملګرو ملتو یونیسف اداره وایي د 2020 د اګست 15 له پیښو راوروسته په افغانستان کې طبي او روغتیایي خدمات د سقوط په درشل کې دي. د ښځو او ماشومانو د ژوند ژغورنې اسانتیاوې له 40% پورې کمې شوې دي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د عامه روغتیا متخصصه نادیا اکسیر وایي شای په افغانستان کې د ولادت په لړ کې د میندو د مړینو شمیر د 2000 کال حتی بیرته رسیدلی وي. که څه هم تر اوسه پورې په اولاد د میندو د مړینو په اړه کومه کره سروې نه ده شوې، خو روغتیایي متخصصان اندېښمن دي چې په دې برخه کې وضعیت په خرابېدو دی.
د افغانستان د ولادي نسایي ټولنې رئیس او د ولادي نسایي ناروغیو متخصص ډاکټره نجمه سما شفا جو هم تاییدوي چې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د کمیدو له کبله د میندو او ماشومانو مړینې زیاتې شوې دي. د اسمه څروان ته په مرکه کې وویل
د مور او د ماشوم د مړینې کچه په افغانستان کې دومره جګه ده چې په آسیا کې لومړنی رقم تشکیلوي، یعنی په آسیا کې جګترین رقم د مور په مړینه کې لري. په نړۍ کې هم افغانستان په هغو ممالکو کې شمیرل کیږي چې جګ آمار د مور د مړینې کچه لري. نو دا چې ولې میندې مري په افغانستان کې، ډیر فکتورونه په دې کې رول لري چې د امنیت نه نیولې تر اقتصاد پورې تر مذهبي مشکلات پورې تر کثرت د ولادتونو جغرافیوي مشکلات بې سوادي فقر دا شان ټول پکې رول لري. خو دا د وقایع ورده که چیرته دغه مشکلات حل شي ان شاء الله چې دومره به آمار پورته نوي. د افغانستان د مور د مړینې کچه په 100,000 ژوندیو ولادتو کې که چیرته مقایسه کو د نور ملکونو سره چې مونږ سره نږدې دي لکه تاجکستان، ایران، پاکستان او نور آسیایي ممالک ډیر زیات پورته دی چې دا که چیرته امنیت همداسې خراب وي او یا اقتصاد د خلک خراب وي او نور فکتورونه چې ما وویل چې په دې کې رول لري که هغه حل نشي کېدای شي چې دا د مور او د ماشوم د مړینې کچه نور هم پورته شي چې دا ډیر یو دردونکی کیسه ده.
شوی دی چې د مرستو کمیدا او ورسره یو ځای په افغانستان کې د بیوزلۍ د اندازې یا کچې زیاتېده د دې سبب شوی دی چې د میندو د ولادت په دوران کې مړینې زیاتې شي.
د مور د مړینې د پورته کېدو په کچه کې چې رول لري ولې میندې مري په افغانستان کې د ښوونځیګانو له کبله چې د ولادتونو په جریان کې یا بعد له هغې نه منځته راځي یا جیک فشارونه په حاملګۍ کې ډېر د دې د مړینې سبب کېږي یا د میکروبونو مداخله او یا هم نور مرضونه که چېرته حاملګۍ سره یو ځای شي دا کېدای شي چې د مور او د ماشوم د مړینې کچه نوره هم پورته ویسي. نو که چېرته کومکونه ونه شي لکه د WHO لخوا یا نور نهادونو لکه د نړیوال بانک چې خپل کومکونه قطع کړي وو نو دا مړینه به نور هم پورته شي او دا به ټوله نړۍ ته ډیره دردونکې وي.
ولادی نسایی ناروغی و متخصص دکتر نجمه سما شفاجو د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې د کورونا د علاج لپاره یو شل بستریز روغتون پرانستل شو. د اورزګان د عامه روغتیا رئیس دکتر محمد الله روحانی د دې روغتون د پرانستلو په محل وویل دوی د کورونا د تشخیص لابراتوار هم فعال کړی او له دې وروسته به په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو معاینات هم پکې کیږي.
دا د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د کورونا د وارډ د فرانستلو لپاره مراسم دي چې یو شمیر مسولین او خلک راټول شوي دي تر څو د کورونا دغه نوی وارډ د ناروغانو پر مخ پرانستل شي. دغه شل بستریز روغتون د ترینکوټ په پخوانی زړه شپخانه کې پرانستل شو. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله روحانی د یاد روغتون د پرانستې پر مهال وویل چې په دې روغتون کې د کورونا د تشخیص لابراتوار هم فعال شوی دی چې له دې وروسته به په کووېډ 19 د اخته ناروغانو معاینات هم پکې کیږي.
ډېرې هلې ځلې مو وکړې چې هفته مخکې موږ په اورزګان ولایت کې PCR ماشین فعال کړی چې هغه به نور سمپلونه بدلی اخلي او معاینات بدلی کوي. مخکې موږ سمپلونه په اورزګان کې اخیسته د معاینات لپاره مو کندهار ته استول بیا بل تم مشکلات سره مخ وو خو اوس چې دلې دی هغه مشکل مال کیږي او یو دا روغتون دی چې نن افتتاح شو شل بستریزه روغتون دی. هغه مریضان چې په کورونا باندې اخته وي هغه بدلی بستر کیږي او تداوی به کیږي پرسونل ټول پراته.
نوموړی وای په دغه ولایت کې په تیرو درې ورځو کې د 318 مشکوکو ناروغانو سمپلونه اخیستي دي چې یو نیوي مثبت دی او یو څلوېښت منفي ختلي دي. شاغلی روحانی وای چې په دغه ولایت کې زیات شمیر نور کسان هم په کورونا وایروس اخته دي خو د سمپلونو لپاره روغتون ته ناراضي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر غلام حیدر حسامی چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی وو وی ویلې چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به په یاد روغتون کې د اکسیجن د تولید ماشین هم فعال کړي. نوموړي ویلې چې د اکسیجن د دسکابه د ورځې په اوسط ډول له 40 څخه نیولې تر 45 بالا پورې اکسیجن تولید کړي.
نن ماته یو پیغام راغلی چې ان شاء الله د اکسیجن د تولید ماشینه مونږ ته خریداري شوې ده غزي په دې څو ورځو وروسته چې هغه همدلته په کووېډ 19 کې بیا نصب کیږي. یو دوه کوټې ورته بیا جوړوو یعنی ساده ډول دا د ورځې 40 تر 45 بالونه اکسیجن تولیدوي.
په اورزګان ولایت کې د WHO یا د روغتیا د نړیوال سازمان مسول ډاکټر نور محمد معروف خیر ویل چې له دې وړاندې د کورونا وارډ د مسولینو د بې غوري لامل وتړل شو چې اوس یو ځل بیا پرانستنه کیږي. نو موري لشته مسولین غشتنه وکړی چې په دغه ولایت کې د خلکو لپاره خدمت وکړي او خپل وظیفه دې په سمه توګه ادا کړي.
وړاندې په یو راپور کې به بیا واوري چې د نورستان ولایت اوسیدونکي وایي چې باید په مرکز پارون کې هغه روغتون جوړ شي چې د رغولو چارې څو کاله مخکې پیل شوې او په ټپه درېدلې دي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په لوملیز له هواد بهر ته په وتلو کې د ستونزو یادونه کړې ده. خغلی کرزی له العالم خبری شبکې سره په ځانګړي مرکه کې هیله سرګند کړې چې ستونزې پای ته ورسیږي. د 2021 کال د اگست په 15 د طالبانو له وخت رسیدو وروسته حامد کرزی په کابل کې پات شو او تر اوسه په دې ښار کې ده.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي په هغو سفرونو کې چې ټاکل شوی باید د ملي مصالحې د عالي شورا له پخواني رئیس عبدالله سره له هیواده بهر ته وکړي ستونزې وي. دا خبره العالم خبری شبکې د شاغلي کرزی په قول کړی ده. په راپور کې ویل شوی چې شاغلي کرزی له دې شبکې سره په مرکه کې هیله څرګنده کړه چې ستونزې حل شي، خو دا یې نه دی ویلي چې ستونزې څه دي. د پخوانی ولسمشر د څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویندوی زبیح الله مجاهد څخه وپوښتل چې څه وایي. خوشاغلی مجاهد په دې باب له څه ویلو ډډه وکړه. د اگست په 15 د طالبانو لاسته د کابل لویدو سره سم د ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول د پخوانی حکومت اکثره چارواکي له افغانستان ووتل، خو شاغلیو کرسی او عبدالله یا ونه غوښتل یا ونه توانیدل چې بهر ته لاړ شي. حامد کرزی العالم شبکې ته ویلي چې په کابل ښار کې د ګرځېدو ازادي لري. د همداراز ویلي چې له شاغلی عبدالله سره ویني او خلک هم د دوی لیدو ته ورځي. شاغلی کرزی د هم ویلي هیله لري چې افغانستان د داسې حکومت خاون شي چې د ده په وینا درس ولس پکې ځان وویني. که څه هم طالبان خپل حکومت ټول شموله بولي، نړیوال ټولنه د طالبانو د حکومت پر پراخ بنسټوالي او شزو ته په هغه کې د ونډې د ورکولو پر اټکیا ټینګار کوي. د منتقدانو په وینا د طالبانو سرپرسته کابینه یوازې د طالبانو له غړیو او همدارس د حقانی شبکې له کسانو جوړه ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
پر اوکراین د روسي يرغل نن درې میونه تداخل شو. د اوکراین چارواکي وایي په محاصره شوی ساحلي ښار ماریوپول کې یو پوځي روغتون د روسي په یو هوایي برید کې ویجاړ شوی او لږ تر لږه ولستنه ټپیان شوی. دغه برید د واشنگټن، لندن او واتیکان په ګډون یو شمېر نړیوالو غندلې. پر دغه روغتون برید داسې مهال کېږي چې د اوکراین له یو شمېر محاصره شوو ښارونو د خلکو د وتلو لپاره بشري دهلیزونه پرانستل شوي دي. په دغه ښارونو کې د روسي ځواکونو د بریدونو له امله په لسګونو زره کسان د لومړنیو خدماتو پرته په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. د روسیې هم پرون د لومړي ځل لپاره اعتراف وکړ چې احتیاط ځواکونه یې اوکراین ته لیږلي او یو شمېر هلته د اوکراینی ځواکونو له لورې اسیران شوي دي. د روسیې د دفاع وزارت ویندوی ډګر جنرال ایګور کوناشنکوف په داسې حال کې دا اعتراف وکړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې وه چې احتیاطي ځواکونه به اوکراین ته ونه لیږل شي او د اوکراین عملیات به یوازې په مسلکي پوځیانو متکی وي. د بل خو د امریکا مرسیال ولسمشر کمال هارس پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه له پولنی چارواکو سره د خبرو لپاره پرون پولند پلازمېنې وارسا ته ورسېده. نوموړی به په دغه دوه ورځني سفر کې رومانیا ته هم لاړ شي. د امریکا مرستیال ولسمشر داسې مهال پولند ته ځي چې د هیواد حکومت وړ مورز یو پلان په ډاګه کړ چې پر اساس یې دا هیواد غواړي د روسیې جټ الوتکې په جرمني کې د امریکا یوې پوځي اډې ته ولیږدوي او تمه کوي چې دغه الوتکې اوکراینی پیلوټانو ته ورکړل شي چې د روسي ځواکونو د حملو په شنډولو کې ترې کار واخلي. د دې پر ځای به متحده ایالات پولند ته امریکایي جټ الوتکې ورکوي، خو پنتاګون دغه پلان سمدستي رد کړ او هغه یې نه منلو وړو بال. هغه جنگیالو ته چې د امریکا او ناتو له هوایی اډو پورته کیږي او له روسیې سره یو متنازی هوایی قلمرو ته داخليږي، له اوکراین ور هاخوا د جګړې د پراخېتو خطر زیاتوي. ازادي رادیو اورید ازادي رادیو خبرونه د سهار له وو بجو پیلېګ د ماخام تر وو بجو پوري دوام کوي. د ازادي رادیو په د روان خبرونه په دوه منی مې کې دوه نيزي خبرونه هم لرو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دې برخه کې د نورستان ولایت د مرکز پارون او د نورو سیمو د اوسیدونکو د روغتیا ستونزو په باب باوري. د غراز به د کندهار د ترافیک پولیسو لستونزو خبر شې چې ویل څو میاشتو رئیس تنخواوی نه دی ورکل شوی. په دې اړه مو چې پر روسي د امریکا د تیلو د بندیزونو سره به آیا په افغانستان کې هم د تیلو او ګازو به لوړې شي د اقتصادي چارو له یو پوه سره مرکه کړي. د نورستان د مرکز پارون او د دې ولایت د نورو برخو اوسیدونکو وایي چې د مرکزی روغتون لپاره ودانۍ نه لري او په تیر حکومت کې چې د 50 بستریز روغتون لپاره ودانۍ جوړېده د هغې کارونه هم په ټپه ولاړ دي. دوی وایي ناروغان د کونړ مرکز اسداباد او جلال آباد ته د درملنې لپاره انتقالوي چې کله هم ناروغان په لار کې ساور کوي. نور په دې راپورټ کې
د نورستان اوسیدونکو وای په پارون کې د تیر حکومت پر مهال د یو 50 بستریز روغتون د ودانۍ چارې پیل شوې وي چې نږدې 50 سلنه کارونه تر سره شوي، خو د نامعلوم ستونزو له امله چارې پر ټپه ولاړې دي او د تعمیر نشته. ناروغان او روغتیا پالان ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د پارون قومي شورا مرستیال مولوی عبد الله ازادي راډیو ته وویل د مجهز روغتون نشتون په وجې ډېرې وختونه ناروغان ډاکټر ته لرسېدو وړاندې په لار کې سا ورکوي. چې تازه بیل گئی درې ورځې وړاندې د یو ماشومی مړینه ده.
نو دا مثال نه ډیر لرو. دا خو تند کال کې چې دا شی اوله چې لکه په تیزی کار شروع ونو بیا نه پویږل دا هیڅ کار نه شوی په دې ولر ده. او خلک چې معمولی دا شی دې چې دا کړو شي خطه وي چې دا نه کیږي. دا خطه مده کې بس رواني کله گاډي چې په شکل بل سیستم ځ پیدا شي.
صاحب داد همدرد په خیت شي کله کلاسي خوایي دوه ورځې کېږي چې د ګردې درد لري. پر خبره چې په سیمه کې د روغتون نشتون لامل په ډیرو ستونزو ځان جلال آباد ته رسولې او هلته درملنه پیل کړې ده. همدرد د نور نورستانیانو په څیر له حکومت غواړي چې د روغتون پر ټپه ولاړې چارې دي بیرته پیل کړي او دوی دې له اوسنیو ستونزو وژغوري.
پرون د نورستان مرکز دی هلته یو 50 بستریز روغتون شروع شوی و، خو تر اوسه پورې کارونه په ټپه ولاړ دي. زموږ هیله د دولت نه دا چې دغه یو روغتون خو هدا خلاص لپاره جوړ کړي چې د نورستان هغه مرکزی برخه خلک خو یو څه سهولت سره شي. په کچرته د اوس تاسو د مریضانو حالات وګورئ، دوی تر کونړه رسیږي، اکثر یې په لار کې تلفکیږي. په دې ارمن چې ډاکټر په سترګو لیدلی وي.
په نورستان کې د عام روغتیا ریاست مسولین هم وایي اوس مهال دوی په یو کرایه کور کې چې په صحیح لحاظ د روغتون لپاره مناسب هم نه دی خپل کارونه پر مخ وړي. د دوی په خبره چې یادستون زید د عام روغتیا وزارت مشرانو او اړوندو مؤسسو سره شریکه کړي. وزارت ورته ډاډ ورکړی چې د پارون روغتون په ګډون د ټولو نیمه کاره پروژو کارونه به بیا پیل کړي. په نورستان کې د عام روغتیا سرپرست رئیس مولوی نقیب الله نوري ازادي راډیو ته وویل
کوم روغتون چې په پارون ولایت کې دغه ودانۍ جوړېدل نو هغه هم نیمه کې پاتې ده. 15% تقریبا د کار شوی دی. نو دغه ستونزه مونږه وخت نا وخت چې څوک نورستان ته راغلي دی یا دلته په ننګرهار کې دفترونه لري یا کابل کې سویډش کمیټه شو او چا شو دبليو چو شو دا مونږه و سره شریک کړی دی. همدارنګه وزارت شتامي سره هم څو څو ځله مونږ دغه موضوع شریکه کړی ده. هغه امیدواري راکړې ده چې دغه نیمګړی پروژه چې کمی پاتې دا به دوباره شروع کیږي نو په دې کې به د نورستان ولایت روغتون هم شامل شي.
د نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې د مرکزی روغتون د آبادۍ چارو د بیا پیل کول غوښتنه کوي چې څو ورځې وړاندې د یاد ولایت چارواکو د 80 میلیون افغانیو په لګښت په 15 ولسوالیو کې د 1 بستریز روغتون په ګډون 10 روغتیایي مرکزونو ته د ودانیو جوړولو اعلان وکړ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خځه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه جبا
او کچېره می دارو ته چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دارو کړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې
د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه د کندهار د ترافیک پولیسو ویل تیر واتو میشت رئیس معاشات ندی ورکل شوی چې عمل له ګنو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. لبلخوا د طالبانو د حکومت مالی وزارت وی ټول هو کارکونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتې له څلورشته مینیټې وروسته دندو ته حاضر شوي دي.
د پنځو اولادونو پلار نورشاه غال تیرو پنځلس کلونو راهیسې د کندهار په ټرافیک پولیسو کې دنده لري، خو پر وخت د معاشاتو د نه ورکړې له امله اوس اړ شوی چې خپل دنده پرېږدي. په کندهار کې ترافیکو ته د تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشات نه دي ورکول سوي، ځکه نو نورشاه غا د کور د کرایې د نشتوالي له امله په تیرو پنځو میاشتو کې څلور ځله له یوه کوره بل کور ته کډه بار کړې ده. رحمت الله او متی الله د کندهار دوه نور ترافیک پولیس دي. دوی هم وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشات او له یوه کال راهیسې میاشتنی عیاشه نه ده ترلاسه کړې، چې له امله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تقریبا اته میاشت کېږي چې موږ معاشات نه دي اخیستي. په دا اتو میاشت کې نه چا کوم کومک راسره کړی، تر اوسه پورې د دولس میاشتو معاشه بنده ده. نه د غرمې ډوډۍ دلته موږ خوړلی سو، بلکې موږ ډېر د مشکلاتو سره مخ یو. ټوله ترافیک دغه رقم یوازې بلکې یوازې موږ زه نه یم چې یوازې یم، ټوله دغه رقم د مشکلاتو سره مخ دي. معاشات مو نهسته دغه تېر دولت څخه دلې اته میاشتې کېږي، ځکه چې موږ سیوه افغانۍ نه راکول سوې ده. مننه، موږ معاشونه لرو، مشکلاتونه لرو، کور شانه بسې جولادونه جغوس غواړي هر شی غواړي.
د کندهار د ترافیکو مدیر ملا نصرالدین وایي دوی له خپل لوري مرکز ته د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان ستونزه شریکه کړي، خو تر اوسه یې په حل کې اقدام نه دی سوی.
چې کوم زموږ مسؤلیت یې موږ ادا کړی دی، انشاءالله تاسو معلومات کولی سئ او دوی هم معلومات کولی سي چې د حکومدانۍ پورې مو پیشنهادونه رسولي دي، حکومدانۍ بابا د وزارت ته مو استولي دي، او وزارت په دې کې موږ ته اطمینان راکړی دی چې انشاءالله پر دې باندې کار روان دی. کوی اطمینان راکړی چې تاسو مطمئن اوسئ، انشاءالله بس په دلن وخت کې بس کار وسی.
بلخوا د طالبانو د حکومت د مالی وزارت مسولان د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان مسله یو افغانستان شمول ستونزه بولي. د طالبانو د مالی وزارت بیان احمد ولی حکمل وای د داخله او دفاع وزارتونو ټول هغو کارکونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتې له څلورشتې مینیټې وروسته خپلو دندو ته حاضر سوي وي. په هیواد کې د معاشاتو پر وخت د نه ورکړې ستونزه له دوه لسیزې اوړي، خو د طالبانو حکومت له واکمنۍ را وروسته د امریکا لخوا د افغانستان د پانګې کنګل کېدو او په بانکي سیستمونو کې محدودیتونو دغه چاره نور هم ورو کړې ده.
افغانستان چې د انرژي لپاره پر برېښنا سربېره د تیلو او ګازو په برخه کې هم پر بهرنیو هیوادونو متکی دی، آیا د دې خطر شته چې د اوکراین د جګړې سره پر روسیې د لویدیز له بندیزونو سره پکې د تیلو او ګازو بیې لا پورته لاړې شي؟ دا پوښتنه مې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت له غړي ازرخش حافظي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
لکه چې تاسو پوهیږئ افغانستان یو مولد هیواد نه دی، متاسفانه ټول شیان تقریبا 95% شیان خپل د اولی ضرورتونو د خارج څخه راوړي. کله چې بین ملي مارکیټ ته بحران سره مخامخ شي او قیمتونه لوړ شي، هلته دلته په افغانستان کې هم اغیزه کوي او د غریب خلک لاپسي مشکلات سره مخامخ کیږي او قیمتونه جګېږي. د دوی عواید نه جګېږي، پټېږي، ولې قیمتونه لوړېږي؟ نو په دې خاطر باندې په افغانستان باندې د اوکراین او هر نور مهم پیخي اغیزه لري.
تیر شپه د امریکا ولسمشر دغه اعلان وکړ چې نور به امریکا له روسیې تیل نه اخلي. اروپایي ټولنې هم ویلي چې پر دې غور کوي چې اتکا تر ډیره پورې راکمه کړي. یعنی د دغه اعلان سره سم هم په افغانستان کې پر نرخونو اغیز کیږي، یعنی په تیر بیا د تیلو او ګازو په برخه کې.
د افغانستان خو ډېر لوی اقتصاد نه لري او ډېر زیات ضرورت تیل او ګاز نه لري. د مثال په توګه تقریبا 300 میلیارډ ډالر روسان تیل او ګاز تولیدوي، او د افغانستان په دغه رونق شرایطو کې تقریبا 2-3 میلیارډ پورې موږ وطني ضرورت رانیول، او خارجي ځواکونو ته هم 2-3 میلیارډ ډالر موږ د بین المللي مارکیټ څخه تیل او ګاز اخیستله. اوس هغه شیان نشته دي. شاید یو میلیارډ شاوخوا کې زموږ واردات د تیلو، روسیې او ګاز چې ډېر برخه یې د ایران څخه موږ رانیسو، چې دوی هم په خپله تحریم دي، او یو تعداد هم د ترکمنستان د هېواد څخه چې زمون گاوندی دی غوښ خرانیسو ډیر لک تقریبا یو 2% هم د روسیې څخه هم هغه بیا د تیاری تیل د تیسیا کوته وای هغه مرانی ول نړیوال اقتصاد په مونږ باندې ډیر غیزه لري ولی مونږ په نړیوال اقتصاد باندې غیزه نه لرو
دا برخه هم دومره وخه ل آزادی رادیو سره اوسه افغانستان کې د سهار ته نیمه بجې شوې د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه نیمه خبرونه مهیروي د خزل لپاره او د غرض د اساسي بشري حقوقو خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لاندېسته د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی وای 15 میلیون افغانان په مخدره موادو روږدي دي چې 1 میلیون خزي او ماشومان دي. خغلی حنیفی دا خبره پروندې آی آر سی یا د ژغورنې د نړیوال کمیټې لمرستیال مادلن سدل سره په کتنه کې وکړه. د اول کینړیوال ټولنه افغان کروندګرو ته د معیشت بدیل ورکړي. طالبان حاضر دي چې د مخدره موادو مخاوني سي. کویت وای د ملګرو ملتونو د ادارو او د نړیوال سلسله د کمیټې له لارې به افغانستان ته 15 میلیون ډالر مرسته ورکړي. دا پریکړه د کویت صدر اعظم د کابینې په غونډه کې اعلان کړه. وی ویل د دغه هیواد د امیر په حکم د کویت حکومت 15 میلیون ډالر افغانستان او 2 میلیون ډالر اوکراین ته ځانګړي کړي دي. پاکستانی پولیسو په خیبر پختونخوا کې لزګون افغان کډوال نیولې. د ډیری اسماعیل خان چارواکو پرون وویل چې وڅل وختن افغان کډوال په ډیری اسماعیل خان جنوبي وزیرستان او ټانک کې په دې تور نیولې چې سفر قانوني اسناد نه لرل. پولیسو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ځای رسنیو ته ویلي چې نیول شوی کسان یې په خبر محبس ته لیږدلی او وروسته به افغانستان ته واستول شي. د اوکران چارواکي وای پر محاصره شوی ساحلي خار ماریپول کې یو پوځي روختون دی. روسي په یو هوایي برید کې ویجاړ شوی او لکتر لګه ولستنه ټپیان شوی دی. دغه برید د واشنگتن، لندن او واتیکان په ګډون یو شمېر نړیوالو غندلې. پر دغه روختون برید داسې مهال پرون کېږي چې د اوکران له یو شمېر محاصره شوی خارونو د خلکو د وترلو لپاره بشري دهلیزونه پرانستل شوی دي. په دغه خارونو کې د روسي ځواکونو د بریدونو له امله په لسګونو زره کسان د لومړنیو خدمتونو پرته په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هارس پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه لپونلندې چارواکو سره د خبرو لپاره پروند پولند پلازمېنې وارسا ته ورسېده. نوموړی به په دغه دوه ورځني سفر کې رومانیا ته هم لاړ شي. د امریکا مرستیال ولسمشر داسې مهال پولند ته ځي چې د دې هیواد حکومت وړ مورز یو پلان په ډاګه کړ چې پر اساس دا هیواد غواړي د روسیې جیټ الوتکه په جرمني کې د امریکایي وی پوځي اډې ته ولېږدوي او تمه کوي چې دغه الوتکه اوکراینی پیلوټانو ته ورکړل شي چې د روسیې ځواکونو د حملو په شندولو کې ترې کار واخلي. د دې پر ځای به متحده ایالات پولند ته امریکایي جیټ الوتکه ورکړي. خو پینتاګون دغه پلان سم د ستر رد کړه او هغه دینه منلو وروباله. هغه جنگي الوتکه چې د امریکا او ناتو له هوایي اډو پورته کیږي او له روسي سره یو متنازع هوایي قلمرو ته داخليږي له اوکراین ورهاخوا د جګړې د پراخېدو خطر زیاتوي. روسیه پرون اعتراف وکړ چې احتیاط ځواکونه اوکراین ته لیږلي او یو شمېر هلته د اوکراینی ځواکونو له لوري اسیران شوي دي. د روسیې د دفاع وزارت وین دوی په داسې حال کې دا اعتراف وکړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې وه چې احتیاطي ځواکونه به اوکراین ته ونه لیږل شي او د اوکراین عملیات به یوازې په مسلکي پوځیانو متکي وي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکنن او زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د مارچ اتمه نیټه هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د ښځې د نړیوالې ورځې په نوم منځل کیږي. دا ورځ په ټولنه کې د ښځو د درناوي، ارزښت او د دوی د حقونو د یادونې لپاره ځانګړې شوې ده. په لومړي سر کې د ښځو ورځ د شلمې پیړۍ په وروستیو کې په شمالي امریکا او ټول اروپا کې د کارګر غورځنګ له فعالیتونو څخه راپورته شوه. په یوې همداسې ورځ یعنی د مارچ په اتمه په 1915 میلادي کال په نیویارک کې د ټوکر اوبدنې د کمپنیو خزینه کارکونکو د خپل کار د شرایطو د خکې دلو او د دوی د کم تنخوا د زیاتې دلو لپاره په مظاهره لاس پوري کړ. لاغې ورځې رئیس د مارچ اتمه په نړۍ کې د حکومتونو، سازمانونو، ټولنیزو ادارو او خلکو لخوا د ښځو د ورځې په توګه نمانځل کیږي. په افغانستان کې به هم هر کال د مارچ له لومړۍ نیټې څخه بیا د مارچ تر اتمې پورې چې د ښځو ورځ وه تیاری نیول کېدلې، خو سږکال دا چې طالبان واک ته رسېدلي دي د ښځو د ورځې هغه پخوانی خوند او رنګ نشته. په کابل کې د یوې راډیو کارکوونکې ناجیه وایي چې دوی به په دفتر کې هر کال د ښځو ورځ په شاندارو مراسمو تجلیلوله، خو سږکال اندېښنې دومره ډېرې دي چې هغه خپله ورځ هم په یاد نه ده او نه یې هم څوک ورته نمانځي.
د ښځو نړیواله ورځ ماته دا ارزښت درلودو چې اقلا یعنی ښځو ته په درنه سترګه ګوري، په د چا خبره دلخوشي وه یا د زړه خوشحالوالی و. ما به په خپله مثلا دفتر کې همکارانو د ښځینه همکارانو خپلو منځو کې یو بل ته تحفې اخیستې، یعنی تحفه ورکول او تحفه اخیستل دا یو ډول خوښي ده چې موږ ته یې راکوله. د موږ د دفتر لخوا لمانځل کېده، یعنی مخکې له مخکې به تیاریانې ورته نیول کېدې. اته موږ په خپله کورنۍ ته به هم تحفه اخیسته، مثلا مور جانې ته به هم یو شی اخیستل ما او خویندو مې. خو اوس د ټولو خلکو زړونه یو ډول مات شوي دي او نه په دفتر کې درک شته چې آیا وبل منزل شي وبل نه منزل شي. په کور کې مې همداسې
ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه میرمن ده. ښځې ته درناوی کورنۍ او ټولنې ته درناوی دی. د ننګرهار اوسیدونکی سید شینواری او د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې که شرایط هر ډول وي دوی په کور کې د میرمنو لپاره د ښځو ورځ له خپل واس او توان سره برابر نمانځي.
متاسفانه په افغانستان کې د ښځو ورځ په داسې حالت کې را رسېدلې ده چې کور کې د خپل خویندو لپاره، د خپل میرمنې لپاره، د خپل مور لپاره، دا تل ما لپاره یو دوی سره چې زه کښېنم ما لپاره یو ورځ، یو دوی لپاره هم یو ورځ. په داسې حالت کې چې تیاره ماحول راغلی دی، زه په دې ویاړم چې زما خویندې پوهنتون محصلینې دي، زما خویندې په ژبو باندې تسلط لري، زما خویندې تر نورو خپلوانو حتی په مانوي لحاظ باندې ډېرې رسېدلې دي. زما مور زما د پاره تر ټولو لوی بازو او ملاتړ دی. زما میرمن له ما سره هغه حقونه چې زه یې باید ترلاسه کوم هغه راسره ترلاسه کوي. د باندې زه خفه یم چې که د ښځو ورځو په خام لمانځنه کېده نو په سمبولیک ډبل باندې به وه، او اوس هم چې دی هغه سمبولیک حقونه هم د دوی نشته. دا یو د درد ځای دی. اما زه امید لرم چې افغان ښځه خپلو واقعي حقونو ته ورسیږي او هر ورځ د دوی ورځ شي. په دې ورځ کې زه باید دا ووایم چې افغان ښځه د نړۍ تر ټولو مظلوم ترین قشر دی. خدا وخت به تل نه، وخت همیشه بدلیږي، په ډیرو خلکو بدلیږي، په افغان ښځو به هم بدل شي، راتلونکی به روښانه شي او زه ورته هیله من یم.
خزو ورځ خو بالکل منگ هر وقت هر کال منزو سکال مهم المنزله په خپل کور کې چکر باندې بلاړو حال تبم المنزله خو سکالم په کور کې المنزله د خپل مور سره، د خپل خور سره، د خپل د ژوند ملګری سره. په دغه ورځ کې منګه د نور ورځو په نسبت کمې مهمه ورځ چي دي. د خوشاله ورځ په دغه پشان منګ پدې کې مختلف خواړه مثلا کیک مهم خپل مور ته برابر کړو، نور ډیر شین نو خپ خوشحالی سره مول منزله هر وخت المنزو هر کال المنزو. خو سکل د تیر کلونو په نسبت باندې په هوټل کې نو یو خاص ځای کې مرته محفلونه نیولو، په خپل کور کې مول منزله. تر کورم د را سره غویم راغلی وو، هغه هم اشتراک وک، خور م یواده شو و هغه هم راغلی و هغه هم اشتراک وک پکې. خو خپ خوشحالی سره مول منزله.
د ښځو د ورځې نمانځل له رواني اړخه هم میرمنو ته یو ډول خوښي وربخي. دوی ځان په کورنۍ او ټولنه کې بارزښت احساسوي او فکر کوي چې شتون ډیر مهم دی، چې دا خپله د دوی د ژوند په بیلابیلو برخو مثبت اثر لري. ارواپوه محمد مصطفی عمرخیل له نورو خبرو سره.
اتم د مارچ د ښځو ورځ لمانځل نه یوازې چې ورزښت قائل دل خوزو تا دی، بلکه پدی ورس که خوزو طولانی سیاسی او نورو برخو کې پرمختګونه سټایل کیږي او پیاد راوړل کیږي. زما په اند اتم د مارچ د خزو راس دا ورځ کولای شي چې خزو ته ډاډ او اعتماد ورکړي، هغه پرمختګونه او هغه هڅې چې دوی په ټولنې کې کوي په بیلابیلو برخو کې، که څه ټولنیز برخه یې، که څه سیاسي برخه یې او که څه طبابت برخه کې. دوی دا فکر کوي څوک شته چې دوی پرمختګونه ګوري او ستایي. زما پان د دې ترڅنګ چې د مارچ اتمه د ښځو ورځ لمانځل کیږي، باید دا ورځ سمبولیک ډول ونه لمانځل شي. د ښځو هغه انساني او اسلامي حقوق چې الله تعالی دوی ته ورکړي دي باید ورکړل شي. زما پان په ټوله کې د اتم د مارچ لمانځل ښځو ته دا ډاډ ورکوي تر څو نورو برخو کې ډیر کار وکړي، خپلې ټولنې ته، خپلو خلکو ته، د ټولنې جوړونې کې، د ټولنې پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. او د رواني اړخه کولی شي ښځو ته اعتماد په نفس یا په ځان باور یې زیات کړي او راتلونکي ته هیله مند کړي تر څو د ټولنې جوړښت او پرمختګ کې خورا مهم رول ولوبوي.
فوزیه یو خیال ته ده دا وایي چې پخوا د ښځو له ورځې څخه مخکې ډیرو میرمنو جامې د ګنډلو لپاره ورته راوړلې او د ښځو د ورځې لپاره به یې نوي کالي برابرول. له یوې خوا د دې کار ښه کېده، ډېرې پیسې به یې ګټلې، له بله پلوه دې ته خوشحاله وه چې یو میرمن د میرمنې د ورځې لپاره زیار کوي او د دې ورځې په تجلیل کې په یو ډول نه په یو ډول ونډه اخلي. له نوموړې سره مې مرکه کړې، په پیل کې مې ورنه پوښتلې چې دې خپله پخوا د ښځو ورځ لمانځله که نه. درمل ملکې موږ د دې ښځو ورځ ډېره ښه تجلیلوله، ټولې ښځې به راوغوښتې، ګل پاشان و، کیک و، تحفې وې، ټیکري و، دا به ټولو ته ورکول او ښه شعرونه به ویل، مطلبونه، هغه داستانونه چې د ښځې افتخار و، هغه ښه تاریخي ښځې به یادولې، د هغو مثالونه به ورکول. د ښځو په ورځ مخکې امکانات و، اوس امکانات نشته، اوس پیسې نشته، هر شی په پیسو وي، اوس مالي امکانات نشته. مخکې به مې ورورم یو شی راوړ، مور به مې وظیفه درلوده یو شعر، اما اوس خو دواړه بیکاره دي، نو اوس داس نست یادي ورځ نه، هغه مراسم پاته دی، نه هغه ته څوک تجلیلیی، نه څوک هیڅ شی نه دی پاته شي. دا خو جهاني ورځ ده، نو ټول خلک یې تجلیلیی، ټول خلک یې یادوي.
تاسو له مور نه ورور نه مې یادونه وکړه چې د میرمن په ورځ یا د ښځې په ورځ به تاسو لپاره تجلیلوله، چې درته راوړل څه رقم تجلیلوله. تجلیلول خو یوه تحفه به راوړه، هر شی چې د چا خوښ و هغه به راوړو، نو هغه ډېر موږ ته خو ډېر شی و. او بعضې تلویزیوني خپرونې وي، په مکتبو کې، په دفترو کې، هر چیرې، په کورو کې ډېر تجلید و، بیرون نو اوس هغه امکانات نشته. زه خپله یوه خیاطه یم، د میرمنو په ورځ باید ډېر کارو، یعنی ډېرې جامې مې جوړولې.
څنګه جامې دې جوړولې؟ یعنی میرمنو باید د میرمنې ورځو ته کالي جوړول؟
بله، او فیشني کالي به کورتي دامنونه به و نور دغسې جامې به وي دوی به جوړول. فیشني
د کور میرمنې به که غوډي به رسمي دندې درلودلې؟
ډېری رسمي دندې درلودې، ډېرې بیا دغسې مې په دفترو کې کار کول، په وزارتو کې کار کول. ښځو ورځ به ودی به د ښځو ورځ لپاره ځان ته جامې تیارول.
نن سبا څنګه ده؟ آیا کومه میرمن راغلې تاسو ته کالي راوړي چې د ښځې ورځ لپاره راته وګنډه؟
نه، سږ کال نه څوک راغلي، نو څوک نه دی راغلي. تاسو به بیرون لیدلې، هېڅ اوزه د پخواني پخوا نه ده، هېڅوک نه، اصلا په افغانستان کې چا په یادم نه ده.
دا ولې؟
طالبان راغلي، ښځې نه پرېږدي په کوم دفتر کوم شي کې کار وکړي.
تاسو په نظر د ښځو د ورځې تجلیل دا څومره مهمه ده؟ دا باید ولې تجلیل شي؟
دا یو افتخاري ورځ ده ښځو ته. ښځه په خپل ځان ویاړ کوي چې ما ته یوه ورځ نیولې ده، ما ته یې د ښځو ورځ تجلیلیي. نو ښځه په جامه کې، په کور کې، په هر ځای کې یو ارزښت لري. په هغه خاطر دغه ورځ ښځو ته ډېره مهمه ده، ډېر ارزښت لري چې موږ د ښځو ورځو تجلیلو. نه په افغانستان کې، بس په پسته جهان کې دا ورځ تجلیلی. ټولو ښځو ته باید مراسم هر شی نیول کېږي. د ښځو ورځ ډېر ښه تجلیلی ده، نسبت د اوس وخت کې یو وخت کې ډېر خوند کول. ښه مراسمونه، ټول ښځې راغواړي هغو ته یو پروګرام نسي، د ښځې ارزښت معلوموي نړیوال ته، وایي چې دغه د ښځه که نیمه جامه د نارینه و ده، نیمه جامه د ښځو هم ده. خو یو وخت چې موږ نیمه جامه پوره کوو، نیمه جامه کې موږ یو او نارینم دي، چا سي په پولیسو کې دي، څوک سي په معلمین دي، څوک سي په کور کې دي، څوک سي ښځې دي په کور کې دي، هغه ټولو ته دي. چا سي په سیاست کې کار کول، څه سي برجسته او استادانی وي، څوک چې په هنر کې وو یا په سینما کې په هر بخش کې وو نو هغه څوک نه دی پاتې سی هغه دی راو غوړي یو برنامه تجدید کې
قدرمنه دوستانو د خځو د ورځې یا اتم د مارچ پکل مختل چې د طالبانو د ویان نظر هم واخلو خو بریالي نشو په دې هله چې افغان میرمنو تخپل حق ورکړل شي او د خځو نړیواله ورځ چې نړی منلې طالبان هم ومني نیمه نړی خبرونه پای ته رسو که غواړئ چې موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ 00 4 22 14 شپاک سوا ویاو تربیا خو وخت ولری خوخ او آرام اوسی
اساسی او بشری حقوق
سلامونه درنو دوستانو اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم په پیل کې خواتم د مارچ د خزونړېوال اورس د افغانستان ټول خزو امدارنګ د جهان ټول خزو ته مبارکي وي قدرمن اوریدونکو نن هم موګه په اساسي او بشري حقوقو خبرونه کې د اتم د مارچ د خزونړېوالې اورس په ویاړ د خزو د کارکولو د حق په تړاو باندې بحث لرو په خبرونه کې سره ملمد عبدالستار سعادت افغان حقوق پو په پیل کې بدوی ته خرغلاست وي خپل پښتنې به مترک په پیل کې د خزو د کارکولو د حق په تړاو که یو څه معلومات راکړئ
د ښځو د کار کولو د حق بس په بیلابیلو هیوادونو کې هتا په قارو کې فرق لري په تاریخي لحاظ په خوا ښځو نارینه او په قبیلوي ژوند کې هغه په مشترک ډول باندې کار کاوه او هغه وخت کې هر څومره انسان د طبیعت په مقابل کې کمزوري وو په مغه اندازه د ښځو او نارینه غو اتحاد ته ویل ته ضرورت ډیر وو رو په هر اندازه چې د ښځې د تملیک بحث مطرح شوی چې نارینه او نقش بیا په دې کې زیات شوی او د کار حق نه په دې یوازې د تملیک له امله دی له امله چې په ځینو ټولنو کې د ښځې د په کور کې د ساتلو د اسی پذیرۍ له امله د ښځو د کار په برخه کې ځینې محدودیتونه ایجاد شوي حتی په متحده ایالاتو کې په لومړي ځل باندې د 19مې پیړۍ په پای کې د ښځو د حق د کار حق بحث مطرح شوی همدا رقم په اروپا او ځینو نورو هیوادونو کې مګر په 20مې پیړۍ کې بیا د حقوقو انکشاف وکړ په ډیر ټولنه کې پر اسمیت پیژندل سو ورو په 1940 او 1950 کې د کې البته نړیوال جګړې نه مخ کې هم په دې برخه کې ډیر زیات انکشافات راغله لکه 1903 او 1908 کال کې ځینې پرمختګونه وشول مګر دویم نړیوال جګړې نه وروسته دوی نقش ډیر زیات شو او اوس په مدرنټی کې په هیوادونو کې چې عملیاتونو ډیر زیات پرمختګ کړی ډیر زیات صنایع لري تولیدات لري اقتصاد ډیر ښه دی هلته د ښځو انرژي ته ضرورت هم ځکه ډیر دی ډیر زیات داخل دی او په درېمه نړۍ کې لا هم په دې برخه کې مشکلات شته ستونزې شته ځکه تنا دا نشته چې ښځو په مخ کې د کار خان شته خلک معنی کوي اصلا کاری فرصتونه هلته په مجموع کې کم دي
ساده چې په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د ښځو د کار کول البته د کور نه د بهر د ښځو د کار کولو د حق په تړاو تراغلي کنه
د ښځو د کار حق د بشري حقوقو په اعلامیه کې ځکه ښځه نارینه سره په ټولو مواردو کې برابر ګڼل شوې ده امدار از د ښځې په وړاندې د تاوتریخوالي د محو کنوانسیون دی چې هغه هم په دې باندې تاکید کوي او همدار از د کار نړیوال سازمان هغه اسناد دي چې هغه د ښځو د کار د حق نه ننګ او ملاتړ کوي
په ملي قوانینو کې څنګه ساده سیب د موضوع ته اشاره شوی او کنه
د افغانستان ملي قوانینو کې خو اوس د حقوقي نظام برخلیک ډیر زیات معلوم نه دی هغه اساسي قانون نه ده نور قوانین نشأت کوي اوس د اصل سرنوشت نه معلوم دی، فروات او هم معلوم نه دی که څه په سکتوري برخو کې پخوانی قوانین تطبیقیږي. اما ډیر زیات واضح دریځ مونږ د حکومت لا نه لرو. مثلا د اساسي قانون دوشته ماده کې د ښځو د نارینه حق برابر ګڼل شوی، او د کار په قانون کې هم په همدې شکل باندې ښځو د کار نه د نارینه په شکل باندې حمایت شوی و. له ښځو ته ډیر زیات داسې مثبت تبعیض په انداز کې امتیازات ورکول شوي. مثلا ښځه که مور کیږي یا که حامله ای، هغه خاص حالتونو کې دوی سره ډیره زیاته مرسته کیدله. د پرمختګ په برخه کې هم همداسې و. اما اوس مونږ د هغه حقوقي نظام د تطبیق په اړه کې ځینې موارد کې شاهدان یو، ځینې کې نه یو. اما په مجموع کې د ښځې د کار د حق نه په حقوقي نظام کې ټینګ ملاتړ شوی.
اسلام په دې برخه کې څه ویلي چې ښځې د کوره بهر کار کوي شي که نه شي کوي، یعنی د حق په تړاو په اسلام کې څه راغلي که نه؟
زه یو دینی عالم نه یم، په دې باره کې نشم کولای د رای خاوند نه یم، د نظر خاوند. ما په اسلامي تواریخ کې حتی په غزواتو کې د ښځو نقش راغلی چې دوی زخمیان تداوی کول، حتی غشي ویشتل، غشي جوړول، وبې وړلې په هغو سختو ګرمیو کې. نو یعنی هغسې سختو معرکو کې چې د دوی نقش ته ضرورت دی ژوند نورو برخو کې هم وي. همدار از د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشر میرمن، البته هغه وخت کې د اسلام نه مخکې هغې تجارت کوه او د خپل ورسره کار شروع کړی. نو موږ په اسلام کې د ښځو د نقش او د ونډې په تاریخي لحاظ د هغه ډیر زیات مثالونه لرو.
که چیرې په یوې ټولنه کې ښځو ته د کوره بهر د کار کولو حق ورنه کړل شي، هغه ټولنه به ساده څب له کومو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي؟
دلته د ملتونو د پرمختګ د کچې په اندازې سره د ضرورت احساسي. یعنی هغه ملتونه چې اوس فعلا د دغه تمدن سرلاری دی، ډیر زیات پرمختګ کړی، د کار ډیر زیات پراخ بستر لري، هلته ځکه ډیر ضرورت احساسی کی ورته. حتی هغه د نورې دنیا نه کارګر راغواړي، د خپل ښځې و نارینه خو یې په کار لګیا وي. اما شته داسې ډیر هیوادونه چې حتی نارینه ته یې کار په سختۍ پیدا کیږي، نو د ښځو بحث خو لا په خپل ځای پرېږده. مګر په مجموع کې هغه ملت که ونشي کولای چې د ښځې او د نارینه د دواړو د انرژي نه استفاده وکړي، د هغه به خامخا لږه انرژي د هغه هیواد د بیا رغونه کې او د پرمختګ په مسیر کې مصرفیږي. نو دا یو نقیصه ده. او درېمه نړۍ هیوادونو کې ډیر زیات داسې هیوادونه شته چې هلته ښځو ته د کار بستر ډیر کم دی، حتی نارینه ته هم موقع ډیره زیاته نشته.
ساده چې په افغانستان کې البته په اوسنیو شرایطو کې تاسو دا موضوع څنګه ارزوئ چې تر کومه حده پورې ښځو ته دغه حق ورکړ شوی چې د کوره بهر کار وکړي او څومره به ورکړ شي په آینده کې؟
اوس شرایط یو څه متفاوت دي. په اول وختو کې د تیر نظام په ړنګېدو سره دلته حتی د ښځو په تعلیم باندې د نجونو محدودیتونه ولګېدل، مګر دا د شپږ میاشتې وروسته اوس پوهنتون نه دوی مخلاص دي، ښوونځیو ته به هم لاړ شي. او په دفاترو کې هم هیڅوک د ښځې په نامه تر اوسه پورې عزل شوي نه دي. ځینې ادارات چې ښه فعالیت لري فعال دي، هلته د ښځو حضور هم شته. یوازې د حجاب مسله ده چې آسیا هم افغاني ټولنه په هغه باندې تاکید کوي. او ځینو اداراتو کې چې فعالیت نه دي، ډېر نشته، هغوی عزل شوي نه دي، کور ته یې معاشونه ورلیږل کیږي. اما د ښځې نقش هلته مهم دی، هغوی باید حضور ولري، د انرژۍ نه باید استفاده وشي، د همدغه اسلامي اصولو او افغاني دود په چوکاټ کې د ارزښتونو مطابق د ښځې نقش ته ضرورت دی.
راځو د حکومتونو مکلفیتونو ته. چې حکومتونه په دې برخه کې څومره مکلفیت لري چې ښځو ته د نورو حقونو تر څنګ البته د کوره د بهر د کار کولو حق هم تامین کړي؟
د حکومتونو مسؤلیت اما رقم سه نارینه و لپاره دی، د ښځو لپاره هم دی. په افغانستان کې به لږ ذره ډیر وي، ځکه ډیرو زیاتو میرمنو هغوی خپل د کور نارینه د لاسه ورکړي او خپله کور ته مړې ډوډۍ پیدا کوي. یعنی تکفل د عیاشۍ دوی په غاړه دی. نو زه فکر کوم چې تنه د خزې د کار نه دغه مخ کې د خزې اماده کول ډیر زیات مهم دي چې هغه باید خوندي تلاړ شي هغه به خوندي نه ورسره په انتون تلاړ شي او بیا کاری محیط ورتوي چې هغه د خزې ساویا سطح باید دومره شي چې هغه د کار جوګه شي.
کور ودان ساده سپ په پای کې هم ستاسو نظر غواړم.
افغانستان کې خزه ډیره زیاته کړې ده تر دا نه دوی ډیر زیات زحمت او ډیر زیات درد لیدلې. دغه جګړه کې چې څومره جنازې یا څومره قامتونه چې د خاور ته سپارل کېدل هغه قصه مال ته نه خلاصېدله. هغه څوک چې هلته وژل کېدل اکثر نارینه به په جګړو کې ونډې اخیستلې یا بیرون د وطن له امله ډیر زیات قرباني دوی ورکوله. مګر د هغه دردون کې کیسې د داستان غوګده برخه هغه خزه پورې مربوطه و. نو خزه ډیر زیات لاسنیوي ته ضرورت لري په افغانستان کې نقش ورکول ته ضرورت لري. هیله ده چې حکومت د افغانستان اوسنی نظام د اسلامي اصول او اساساتو ارزښتونو په پام کې نیولو سره او د افغاني دودونو او ارزښتونو پرایا تاولو سره خزو ته نقش ورکی ونده ورکی او دغه اصول دغه اساسات دغه ارزښتونه د به د خزي د ملاتړ او د حمایت په برخه کې کار وکي. نه دا چې دینه موانع جوړ شي د خزي په مخ کې خان جوړ شي ځکه موږ ډیر زیات کار ته ضرورت لرو. جنگونو ډیر زیات ځپلی وو موږ زمونږ د نارینه و انرژي او هغه توانایي خلاصه کې زمونږ د خزو هم باید ورسره وزای شي قنور ملتونه هم یوځای شي. موږ ډیر زیاتو کلونو ته ضرورت لرو چې د هیواد بیرته ورغو. نو د دواړو قشرونو خزو او نارینه و دواړو ته ضرورت دی چې د افغانستان په بیرغونه کې مهم نقش ولوبوي.
درنو دوستانو دا وه د نن ورځې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نورو خبرونه کې تاسو بزر کازریږم تاسو ټول بلې لاس پرم علامه مل شه ښه وخت ولرئ. چاد زو